پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استودیو ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې اوري: د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیاتو پیل. دفاع وزارت وایي
عملیات ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا به خانه‌های مردم و افراد مرزی آسیب نرسه.
جګړو د ژوند د نورو برخو ترڅنګ پر شاعرۍ هم ډېر اغېز کړی. له روزګانه پرې راپور لرو.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ صدردار یم.
دا به هم واوري چې په پاکستان کې سږ کال اقتصادي وده له هغه څه زیاته راپور سوې چې د نړیوالو مالي بنسټونو لخوا یې اټکل سوی و. په نشو رشد ښځې له کومو کړاوونو تیریږي؟
بله، دا ځینې عنعنات او رواجونه دي چې ښځې دې ته مجبوره کړي دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ اتانی پیغورونه دي چې هغوی ته ورکوي، هغوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي. دا هغې خپله یو محدودیت دی.
دا به د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې واورئ. خو تر هر څه د مخه مهم خبرونه له احمد تکل څخه.
د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له ځمکې او هوا عملیات پیل شوي. په تګاب کې امنیتي ځواکونه او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او ولسمشر جو بایډن وایي چې په منځني ختیځ کې د اوربان د دوام لپاره دعا کوي. سلام علیکم، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات له ځمکې او هوا څخه دوام لري. د دفاع وزارت مرسیال ویان فواد امان نن ازادۍ راډیو ته وویل د عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکا او په احتیاط ترسره کیږي.
زموږ سرتیری د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې شته. زموږ عملیات له ځمکې او هوا څخه په ډېر احتیاط او دقت ترسره کیږي څو ملکي وګړي او د خلکو کورونه زیانمن نشي.
جلریز ولسوالۍ پرون جمعه د طالبانو په لاس سقوط شوه. په وروستیو څو ورځو کې د هیواد د لږ تر لږه څلور ولسوالیو د سقوط خبر ورکړل شوی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د تګاب ولسوالۍ په شاتوري سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي چې جګړه لا هم دوام لري. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل چې تر اوسه د دې جګړو پر مهال د پاتسون کوونکو دوه کسان وژل شوي او څلور نورې ټپیان شوي دي. ښاغلي شورش زیاته کړه چې د طالبانو هم دوه وسلوال وژل شوي او اووه تنه نورې ټپیان دي. د ښاغلي شورش په وینا طالبان شاتک ته مجبور شوي دي، خو طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دی ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د دوام لپاره دعا کوي. جو بایدن پرون وویل د دې خونړي کړکیچ حل یوازې د دوو دولتونو جوړېدل دي. ښاغلی بایدن په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې همداراز وویل چې له نورو هیوادونو سره په ګډه به د غزې د تړانګې د بیا رغونې لپاره ډېرې مرستې ځانګړې کړي.
حماس یو تروریستي سازمان دی، موږ یې پیژنو. خو دا په دې معنا نه ده چې غزې ته به شا کوو او غزه به د ټولو هغو بې ګناه کسانو لپاره چې په دې جګړې کې زیان لیدلی دی بیا نه رخوو.
بایدن زیاته کړه چې دا مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همغږۍ ولګول شي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې حماس به یې پر توغندیو نه لګوي. د اسرائیلیانو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ پرون د مصر په منځګړتوب اوربند نافذ شو. کاناډا اعلان وکړ چې له پاکستان او هند څخه پر مستقیمو الوتنو بندیز یې د یوې بلې میاشتې په مخه وغځاوه. کاناډا د دې علت په دې دوو هیوادونو کې د کووید 19 ناروغۍ د پیښو زیاتوالی ښودلی. د کاناډا د ترانسپورت وزیر عمر الغبره پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د کاناډا مبارزه به دوام وکړي. له هند او پاکستان څخه کاناډا ته د مستقیمو الوتنو بندیز د اپریل په 22 اعلان شو چې تر نن پورې دوام درلود او اوس بیا د جون تر 28 پورې تمدید شو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال جان کوټس په ټوکیو کې وبخې د اولمپیک د نړیوال کمیټې مرستیال جان کوټس وایي په ټوکیو کې به د هغه ځای چې د اولمپیک لوبې پکې پلان شوې دي تر 80% زیات خلک واکسین شي. ریټرز خبری آژانس د ښاغلي کوټس له قوله په راپور کې وایي چې دا کسان به د اولمپیک د لوبو له پیل مخکې واکسین شي، ځکه دا اندېښنې لا هم شته چې د ټوکیو د اولمپیک لوبې د دېوبا د لاخبرېدو باعث نه شي. تماوه چې د اولمپیک لوبې تیر کال د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې ترسره شي، خو د کورونا د وبا له کبله د سکل د جون تر شپږویشتمې پورې وځنډېدې. وروستی خبر د 2021 کال د یوروویژن د موسیقۍ فاینل سیالۍ له یو کلن ځنډ وروسته نن د مې په 22مه ترسره کیږي. د دې سیالۍ مراسم چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډېدل، نن شپه د هالند په روتردام ښار کې په پام کې دي. تمه ده چې د دې مراسمو د ګډونوالو شمیر محدود وي، خو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې به شاوخوا 200 میلیون خلک پر ټلویزیونونو دا سیالۍ ننداره کړي. ایتالیا، فرانسا او مالتا ښایي د سګنۍ سیالۍ احتمالي ګټونکي وي. د نن شپې په سیالۍ کې به په روسیا کې زیږېدلې تاجکۍ سندرغاړې منیژا د روسیې په استازیتوب ګډون وکړي.
خبرونه مولا احمد تکل اوریدل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل کول سی بیا هم د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولي، او دا خبرونه مو په ژوندۍ بڼه هم اوریدل سی. ک د نور خبرونه تیر سوي وي، نور خبرونه تکرار هم اوریدل سی په تموده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوسنۍ خبرونه ز فریبا ظاهر د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو لمړنی مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره مځکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له دقت او احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. تیر ورځ طالبانو د جلریز ولسوالۍ ونیوله. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي چې له جګړې شاوخوا سل سرتیري دوی ته تسلیم شوي دي، خو افغان دولت دا موضوع نه مني. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو هغو ولسوالیو او سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي او ځمکني هوایي عملیات پیل شوي چې طالبانو نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ملکي خلکو په کورونو کې مورچې نیولې دي او ولسوالیو او سیمو ته غځېدلو لارو باندې ماینونه ښخ کړي، نو ځکه د بیرته نیولو لپاره عملیات په احتیاط، دقت، خو په شدت سره روان دي. ښاغلی فواد ازادي راډیو ته وویل
د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د ځمکې او هوا له لارې په ډیر احتیاط، دقت او شدت عملیات روان دي. همداشان د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره منظم عملیات روان دي. هغه ځایونه کې چې طالبانو پکې نفوذ کړی، هغه سیمې او ولسوالۍ به بیرته نیول کیږي. موږ داسې نه پرېږدو.
خاغلی امان په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 292 طالبانو د وژلو ادعا کوي. دا تسلیخ نورو د ټپي کېدلو خبره هم کوي. نوموړي زیاتوي چې یاد وسلوالو ته په لغمان، میدان وردګو، لوګر، سرپل، بلخ، هلمند، بغلان او تخار ولایتونو کې مرګ ژوبلا وخت ده. تیر ورځ د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ او تیر اونۍ د همدې ولایت نرخ ولسوالۍ وړ مورز د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ څخه مدوړان د بغلان د برخي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې ځینې سرتیري په خپله خوښه پوستي پرې دي او همداشان د طالبانو په لاس اسیر شوي افغان سرتیري په ویډیوګانو کې وایي چې دوی ته اکمالات نه دي رسیدلي، نو ځکه طالبانو ته تسلیم سول. په دغه ویډیوګانې په خپلواکه توګه چا نه دي تایید کړي. په ورته وخت کې د جلریز ولسوال خلیل الرحمن یادګار تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه د جلریز ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د وسلوالو طالبانو لاسته ولوې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د ولسوالۍ د سقوط اداره دوي او وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ځینې وخت ولسوالۍ ته په خپل وخت اکمالات نه رسیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې څه مودې راهیسې د جلریز ولسوالۍ تر محاصرې لاندې وه او له کومې جګړې پرته شاوخوا سل سرتیرو په تسلیمېدلو سره تیره ورځ دغه ولسوالۍ د دوی لاسته ولوېده. بلې همکارې،
ډیر زیاته مننه کوم و مریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره ځمکني او هوایی عملیات پیل شوی دي او د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د عملیات په دقت سره مختزي د دغو عملیاتو نور جزئیات د ازادي راډیو پر اټلونکو خبرونه کې هم مهیروي د خبرونه په تبر خطر ولاندې د می ورستاو
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو باوري خبر له ازادي رادیو
دوستانو مخکې مو د افغانستان د دفاع وزارت عملیاتو د پایل په اړه واوریدل چې د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پایل کړی دی. دغه راز دا یادونه مهمه ده چې وایو په افغانستان کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې وروسته له هغه له نور هم تودې سوې چې د امریکا او ناتو ځواکونه اعلان وکړ چې دوی خپل سرتیري له افغانستان څخه باسي، خو بیرته په همدې حال کې ناتو مویل دي چې دوی د افغانستان د ځواکونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او پوځي ملاتړ یا پوځي روزنې چارې باید لا هم دوام لري. په همدې حال کې د چارو کتونکو یو په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې ناتو افغانستان سره د ملګرتیا اوږدمهاله تړون لري او باید افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. زموږ همکار شغلی جلالي سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې پوښتلې چې افغانستان سره د مشارکت پاره د ناتو د عمومي منشي نوې اعلان څه معنا لري؟
دا مشارکت نوې نه ده. متحده ایالات او همدارنګ ناتو د افغانستان له دولت سره له حکومت سره ستراتیژیک د مشارکت تړون لري چې په هغه اساس باندې دا هیوادونه د امنیتي قواو د دفاعي قواو د روزنې لپاره همدارنګ د هغو سره د مرستې او مشورې لپاره تعهد لري. نو په دې اساس باندې دا کار دوام لري. دا کوم نوې خبر نه ده، منتها چې قواوی له افغانستان وزي د امریکا او همچنین د ناتو او امکانات د تعلیم و تربیه و آموزش په داخل د افغانستان کې نشته، نو په هغه اساس باندې په نورو هیوادونو کې دا کار ترسره کیږي. یو دا کار ترسره کیدای شي ځکه په نورو مواردو کې هم ځینې هیوادونو ځینې پوځیان په نور هیوادو کې روزل شوی دي.
له افغانستانه بهر د ډیرو یا کافی شمیر ځواکونو روزل څومره امکان لري؟ او بل ناتو ولې د روزنې دا ماموریت افغانستان کې دننه بشپړ نه کړ؟
خو دننه په افغانستان کې ځکه کېدونکی نه دی چې د دوهې د تړون په اساس باندې د امریکا او د ناتو قواوی له افغانستان ووزي او د هغه ته تعهد متعهد پاتې شوی دی. نو ځکه قواوی ووزي، وخت چې قواوی ووزي امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي. نو په هغه اساس په نور هیوادو کې یو دا کار ممکن دی ځکه کېدای شي چې په نورو هیوادو کې وشي. د نورو هیوادو ځینې قواوې پخوا روزل شوي په نورو هیوادو کې، لکه په اردن کې شوي، په شرقي اروپا کې شوي، او همدارنګه د افغانستان په همسایه هیوادو کې لکه تاجکستان او ازبکستان کې هم دا کار کېدای شي.
که چیرته د امریکا او ناتو له وتلو وروسته د طالبانو او حکومت جګړه دوام کوي او دا جګړه لا هم پسې خونړی کیږي، امریکا د افغان ځواکونو پر روزنې سربیره نور څه کولای شي؟
تر ټولو مهم مرسته چې امریکا او ناتو د افغانستان له دفاعي او امنیتي قواو سره کولای شي روزنه مالی مرسته ده، ځکه چې د افغانستان امنیتي قواوې په د امریکا او د ناتو په مالی مرستو باندې تکیه دي او په عین زمان کې د امکانات و تجهیزاتو وسایلو له نظره دا ضرورت همیشه موجود دی، ځکه وسایل یو وارې چې له منځه ځي یا تخریبیږي نوي وسایل راځي د هغو دپاره روزنه پکار ده، او له بلې خوا نوي روزل شوي عسکر راځي دغه ته اردو ته یا امنیتي قواو ته، او په عین زمان کې دا یو دوامداره مسله ده چې دا یو ځل لیکي باید دوامداره دا روزنې دوام وکړي، د روزنې او د اکمالاتو مسله دوام وکړي، او همدارنګه د هوایي قواو مرسته ضروري ده. دا ټول کارونه کېدلی شي چې د قواو د وطنو وروسته د نوو ترتیباتو په اساس باندې ترسره شي.
د چارو کتونکو یو په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري مخک تر دې چې نور مطالبه تور سو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه به زموږ همکاري وورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د وزارت په داس یوې طرحې کار کوي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د افغانستان ټول صادراتي اقلام بهر ته د دغه هیواد په خپل نوم صادر شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت لخوا د هند او فرانسې سره د افغانستان د صادراتي اقلام لپاره د سرټیفیکیټ د اخیستلو په پروګرام کار روان دی. نوموړي وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې صادراتي توکي د افغانستان په نامه او په معتبر سرټیفیکیټ سره بهر ته صادر شي. خاغلی احمدی وویل د هیواد صادراتي توکو ته د سرټیفیکیټ په اخیستلو سره د نورو هیوادونو په نامه د افغانستان د صادراتي مالونو د صادرولو مخه به ونیول شي. تر دې وړاندې د افغانستان محصولات د نورو هیوادونو په مارک بهر ته صادرېدل چې سوداګرو ته ګڼې ستونزې راولاړې کړې وې. په لغمان کې د لسو پراختیایي پروژو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو له لارې به زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زرغونې شي او د سیلابونو د زیانونو مخه به ونیول شي او د څو بیلابیلې سیمو د اوسیدونکو ترانسپورټي ستونزې به هم هوارې شي. په دغو پروژو کې د اوبو لګولو، د کانالونو، استنادي دیوالونو او د کلیو د سړکونو جوړول شامل دي چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت لخوا پلی شوی دی. د معلوماتو پر بنسټ ډیرې دغه پروژې د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې پلی شوې دي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 3.9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.15 افغانۍ.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس د پاکستان توجه. په پاکستان کې سږکال اقتصادي وده له هغه څخه زیاته راپور شوې چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل شوې وو. په اقتصادي وده کې دا زیاتوالی وروسته تر هغه راغلی چې د کورونا وبا محدودیتونو د پاکستان اقتصاد سخت وځپه. په دې اړه تفصیل زما همکار کوي.
پاکستان ویلی د دوی اقتصادي وده سګ مالی کال کې چې جون میاشت کې پای ته رسیدي نږدې 4% ده. دا اقتصادي وده پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د اټکل شوی وده کابو دوه برابر ده. د پاکستان د پلان وزارت پرونو ویل چې د هیواد اقتصادي وده به سږ کال 3.49% وي. د دغه وزارت په خبره دغلته د اقتصادي وده لاملونه د کرنې، صنعت او خدماتي سکتورونو په برخه کې رامنځته شوي مثبت بدلونونه دي. پاکستان د کرنې په سکتور کې د 2.8%، صنعت کې د 3.5% او خدماتي سکتور کې د 4.3% وعده خبر ورکړی دی. د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر ویلي د اقتصادي وده د زیاتوالي خبر زکه ورته خوښونکی دی چې د دغه هیواد اقتصاد د کرونا وبا له کبله له ننګونو سره مخ و. پاکستان کې تیر کال اقتصادي وده -0.8% و چې اوس چارواکو هغه ارقام هم -0.8% اعلان کړی دي. پاکستان کې اقتصادي وده سږ مالی کال داسې مهال نږدې 4% راپور شوی چې د پیسو نړیوال صندوق دغه وده 1.3% او نړیوال بانک 1.5% اټکل کړی وه. د پاکستان د پلان وزیر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي لکبله د سړي سر کلنۍ عاید ل 1.16 ډالرونه 1.533 ډالر ته پورته شوی چې د تیر کال پرتله نږدې 1.5% زیاتوالی ښیي. د پیسو نړیوال صندوق راتلونکي 2022 کال لپاره د پاکستان اقتصادي وده 4% اټکل کړی ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. په افغانستان کې په مجموع کې پر شیر د جګړې اغیز ډیر سوی دی. د روزګان ولایت په ولسوالیو کې به پخوا شاعري کې دی، خو اوس تقریبا ټولې داسې فرهنګي غونډې تر مرکز ترینکوټ پورې محدودې سوی دي. په دې اړه له روزګان څخه راپور لرو. په ګډه به وورو.
په اورزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانا او نور پرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله هدبي هڅې پڅی سیوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اورزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم په کې ګډون کولی. خو اوس نسته. لړلې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهځي کم رنگ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړیده. خو ایله چې رودری کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي.
مختلف ولسوالۍ کې د سلیمان تخ په نامه اخایو ادبی بهیرو چې یو مشاعره به په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودی او هغه خلک چې خپل بس د یو غبره د دې مشاعرې د لارې څخه نیستي هغه اوس دغه سپارل.
په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي. چې وای د اورزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بڑاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ څخه بیزار یم. دا چې جنگ می پر وطن دی دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور په کښې سودېږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي بلکې شاعران یې ماړې ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهوره و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ م کوي، جنگ منه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچي په خپل توره وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. پروان کال کې به هم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د اورزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
ځلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دی چې نه غوښتل نمونه واخیستل سي لشکلو خو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینی توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
اول روزګان څخه به کندهار ته ورسو چې خلک د ځینو تاریخي سیمو او عبادتو د لمزتلو د خطر په اړه اندیشمن دي. دوی له دولت څخه د برخې ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې په تیر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمزتلو د خطر سره مخامخ وو. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او عبادات شته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم سوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکو فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي عبادات شته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم آثار چې د هغوی ساتنه کول دا پر موږ او تاسو ټولو باندې لازمه ده او فرض ده چې باید د دې ساتنه وکړو او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه عبادت او دغه کم تاریخي آثار چې د افغانستان او خصوصا بیا د کندهار په سطح دا باید جدي توجه دی ته وسی. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د منلو نه ده.
د کندهار یو بل اوسیدونکو رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او عبادتو د یو هوا تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او عبادت چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم شي.
تاریخي عبادت هغه څه چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي نو غوښتل ممدا د دولت څخه چې دغه تاریخي عبادت ورغوي ژر تر ژره ځکه چې د دې ته جدي پاملرنه ونیسي دغه تاریخي عبادت په لمنځه لاړ شي او هغه 15 کلن تاریخ چې افغانستان له ځان سره لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه مم ده چې د دې رغونې ته جدي پاملرنه وشي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تیر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ و. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي عبادتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د شاغلی افغان په وینا په پلان کې د چی روان کال د احمد شاه بابا کور، د میرویس نیکه کلا، زړه ایدګاه او نور تاریخي عبادت هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مصلرم عبادت چې موږ ګټه اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د میرویس خان مقبره د ګمبت یابلانې صحه ترمیمات بشپړ کړل ګټه اخیستین تم وسپاره. داغه ترڅنګ د مینا برج په ډیر بد حالت کې او په نړیدلې حالت کې واغه ترمیم سو جوړ سو وساو ګټه اخیستین تم وسپاره. په درېمه پنه چار کې د زړه جامع دی یا احمد شاهی جامع هم دی چې د مچا با په وخت کې جوړ شوی هغه هم په دغه اصلي شکل د تاریخ عبادتو د اصول او د قانون مطابق جوړسول او موږ څو میاشتې مخکې ګټه اخیستین ته وسپار. خوشبختانه څلرم پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم د ترمیمات په پوره ډول سره بشپړ شوی دی.
چارواکي بای په کندهار کې لدې څخه زیات تاریخي ځایونه او عبادت سبسوي دي چې ځینې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. لدې جملې د کندهار زوړ ښار چلځنی، نارنج ماڼۍ، منډیګک ارګ، احمد شاهی کلا، د سپیروان غونډۍ، سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځتلو لګواړ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
ولوالۍ نیول مهمه خبره نه ده. کله دا ولسوالۍ نیسي نو په هغې کښې دا طالبان ځای په ځای کوي، بیا حکومتي جازونه ورشي هلته بمبار کوي او د پردۍ لورګانې هلته کونډې شي، د پردي زامن هلته په حق ورسېږي د طالبانو. دې خوا نه د اردو کسان مړه شي، هغه خوا نه د طالبانو. طالبانو خو خپل شوق هغسې د چوکیو په قطر کښې ناست ټاکونه اسکاکونه کوي. دوی د پردۍ زامنو باندې لوبې شروع کړي دي د پاکستان د استخباراتو ویلو باندې. ولسوالۍ ونیسي یو جمع نه شي ټینګولی، دېته چې جازونه پرې ورشي بمبار وکړي خو هلته طالبان د منځه لاړ شي او پردۍ ماشومان کونډې شي او پردۍ ښځې کونډې شي یتیمان شي، په دې سره په دنیا کښې به یو غوغا پېښه شي او دا د طالبانو د بدنامۍ باعث جوړېږي. والسلام.
السلام علیکم. کریم الله درویش یم د ننګرهار ولایت څخه. بس افغانانو څخه خیله کېږي ورونو کښې زه ته زر دغه سولي دغه کومه غونډه چې روانه دي دپاره دلته زر تیاری ونیسئ. د خدای لپاره مرګونه روان دي، سیلابونه د وینو روان دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوری په کابل کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې زول بیا د مهمو خبرونو سرټکی احمد تکل خاورو.
د افغانستان د فوزرات وایي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات لزمکه او هوا دوام لري. د فوزرات وایي د عملیات د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره سوکا او په احتیاط ترسره کیږي. د کاپیسا امنیتی چارواکی وایي چې طالبانو تیره شپه د تګاب ولسوالۍ په شاتوري سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي چې د دوی په وینا جګړې لا هم دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرایلیانو او حماس ترمنځ د اوربند د دوام لپاره دعا کوي. ښاغلی بایدن پرون وویل د دې خونړي کړکېچ حل یوازې د دوو دولتونو جوړېدل دي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال په تو وایي چې په توکیو کې به د هغه ځای خلک چې د اولمپیک لوبې کې پکې پلان شوي دي تر 80% زیات واکسین شي. کاناډا اعلان کړی چې له پاکستان او هند څخه پر مستقیمو الوتنو بندیز یې د یوې بلې میاشتې په مخه وغځاوه او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقي فاینل سیالي له یو کلن ځنډ وروسته نن د هالند په روتردام ښار کې ترسره کیږي.
مننه کوم احمد تکل. دوستان اوسم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. فګړې را سره واوري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه افغانستان ته د کاچاکو پر مهال 4600 لیټر کیمیاوي مواد ونیول سول. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د هیروینو د قاچاقو مخاوني ولشوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینه د حساسو څیړنو ادارې کارکونکو د مسافرو د تلاشۍ پر مهال دوه نفره داسې مهال ونیول چې 2 کیلو او 1.35 ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې پټ کړي او غوښتل د هندوستان پایتخت ډیلی ته قاچاق کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینه د رسنیو دفتر وایي چې په یو بل اقدام کې د کابل په ارغندۍ چوک کې له یو موټر څخه 2 کیلوګرامه ښیښه او 480 ګرامه هیروین ترلاسه شوه. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په فاریاب او بدخشان ولایتونو کې نږدې 40 لیټره شراب ونیول شول. په لومړي ګام کې د فاریاب له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشه یي موادو خرڅولو پر یو مرکز عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1.5 لیټره شراب ونیول شول. په پام کې و چې دا شراب د فاریاب مرکز میمنه کې وپلورل شي. د بدخشان د امنی قماندانۍ ویان سنولا روحانی ازادي راډیو ویل د بدخشان پولیسو هم د دې ولایت په مرکز فیض آباد کې 1 لیټره شراب د قاچاق پر مهال نیولې دي. او د ونی روستې پیښه ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو په دې ولایت کې زرګونه نشي ګولې او 300 کیلوګرامو ډیر تریاک ونیول. لومړی عملیات چې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې په یو کور کې دوه نفره له 1200 نشي ګولې سره ونیول شول. د یادونې وړ ده چې دوی میاشتې مخکې هم پولیسو له دې کور څخه 4315 نشي ګولې ترلاسه کړې وي، خو هغه وخت د دې نشي موادو دوه قاچاق کوونکي تښتیدلي وو چې دا ځل ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ویل دوهم عملیات د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 14.5 کیلوګرامه تریاک ونیول شول، خو قاچاق کوونکي لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. تنن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. له ایران څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال 4600 لیټره کیمیاوي مواد ونیول شول.
یک معمولی بزرگ مواد کیمیاوي ستر کولای د اسټایل کلورایډ په نوم کیمیاوي مواد یو لوی بار چې له ایران څخه د زرنج ښار ته راوړل شوی وو د نیمروز د ګمرک کارکونکو د پولیسو په همکارۍ ونیو.
په یو بل راپور کې به واورو چې په روزګان ولایت کې یو سندرغاړی خلک د نشو له زیانونو څخه خبروي.
ما یو راپور واورید د ازادي راډیو څخه. سندرغاړو داسې نشي توکو داسې سندرې ویلې دي چې ځوانان تشویق کړي نشي توکو ته. زه باید یو داسې سندره ووایم چې ځوانان د نشي توکو څخه رامناسي.
دا چې ځینې کورنۍ ولې خپلو معتادو میرمنو ته د علاج کولو اجازه نه ورکوي په دې اړه له ډاکټرې قندیګل الکوزي سره مرکه لرو.
مسله دلته ده چې د هغوی باندې خپلې کورنۍ اقارب خبرېږي چې یاره د پلانې خورو لور متاد ده او نو په دې خاطر باندې په هغوی باندې پابندي ده په هغه میرمنو باندې په هغه خویندو باندې.
د حاجي عارف په نوم یو معتاد وایي چې اولادونه مې را باندې شرمېږي.
کوم مان نشنه کوله د ما ژوند د ما زندگی په پوسټ ډیره پورته تللی و. زه به په حکومت کې پوسټ یو وکیل ما.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
بابا بابا
اجمال زویا څه خبره ده چې داسې ورختای؟
بابا پولیس راغلل.
څه شي ته ودرګه چې زه ورشم؟
وسته خدای ته وګوره بورته.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس ته خبرونه لمړی مطلب ترازو. تر څلور زره لیټر ډیر کیمیاوي مواد چې له ایران څخه افغانستان ته د نشئی موادو جوړولو لپاره کاچاګ سوي وو په نیمروز ولایت کې ونیول شول. د نیمروز چارواکي وایي دا کیمیاوي مواد چې اسټایل کلورایډ نومیږي د هیروینو او خیخي په جوړولو کې کار ځنې اخستل کیږي. د نیمروز د ولایتي شورا غړي وایي چې د نشئی موادو په تیره بیا هیروینو او د ډیروالي اصلي دلیل هغه کیمیاوي مواد دي چې له ایران څخه افغانستان ته کاچا کیږي خو افغان دولت یې مخه نه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوه کلونو کې تر څلور لکه لیټر ډیر کیمیاوي مواد له ایران څخه یوازې د افغانستان نیمروز ولایت د قاچاق کولو پر مهال نیول سوي دي. یو تازه بیلګه تر څلور زره لیټر ډیر اسټایل کلورایډ کیمیاوي مواد دي چې له ایران څخه افغانستان ته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې د ګمرک مامورینو ونیول. په پام کې و چې له دې کیمیاوي موادو څخه د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار واخیستل سي. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې سرپرست مدیر عبدالکریم نیمروزی ازادي راډیو ته وویل دا کیمیاوي مواد په ایران کې په موټر کې برسوي او په پام کې و چې د ګمرک تر قانوني پړاوونو تیرولو وروسته افغانستان ته راوړل سي.
دا اسټایل کلورایډ په نوم کیمیاوي موادو یو لوی بار چې له ایران څخه د زرنج ښار ته راوړل شوی وو د نیمروز د ګمرک کارکونکو د پولیسو په همکارۍ ونیو. په دې موټر کې ټوله 4600 لیټر اسټایل کلورایډ کیمیاوي مواد بار شوي چې په 200 ډبو کې اچول شوی وو. له دې نیول شوي کیمیاوي موادو څخه د نشئی موادو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي.
د نیمروز د ولایتي شورا غړي انتقاد کوي چې ایران افغانستان ته د غیر قانوني صادرات په برخه کې صادقانه مبارزه نه کوي. دوی وايي دا ډول غیر قانوني صادرات د لامل سوي چې په دې ولایت کې د نشي مواد جوړول ډیر سي. د ملګرو ملتونو یو څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د پام وړ ډیروالی راغلی او د دې کار اصلي علت دا دی چې له ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان د کیمیاوي مواد په قاچاق کې ډول ډول کیږي. د دې راپور له مخې د دې ډول نشي موادو ډیره برخه په هغو ولایتونو کې جوړیږي چې له ایران سره ګډه پوله لري. د یادونې وړ ده چې په دې ولایتونو کې جوړ شوي نشي مواد په سلو کې له 15 څخه نیولې بیا تر 40 پورې د همدې هیواد له لارې اروپایي او منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کیږي. د سیاسي چارو تحلیلګر عباس فراسو وایي چې افغانستان ته له ګاونډي هیوادونو څخه د غیر قانوني کیمیاوي موادو صادرات د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د نشي مواد جوړول دوه برابر ډیر شي.
متاسفانه بسیاری از کشورها لبل مرغه چې ډیر هیوادونه افغانستان ته د غیر قانوني کیمیاوي موادو د راوړلو هڅه کوي او ډیر قاچاق کوونکي هم کوښښ کوي چې د نشئی موادو د جوړولو لپاره د بیلابیلو لارو څخه افغانستان ته کیمیاوي مواد راوړي. د دې لپاره چې افغانستان ته کیمیاوي مواد را نوړل شي د مبارزه یوې سیمه ایزې ستراتیژۍ ته اړتیا لري.
اسټایل کلورایډ هغه کیمیاوي مواد چې یوازې دولتونو د جوړولو امکانات لري او اکثره د نشي موادو په تیر بیا هیروین او شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې 4600 لیټر کیمیاوي مواد له ایران څخه افغانستان ته د کاچاکو پر مهال ونیول شول.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس مو په روزګان ولایت کې د یو محلي سندرغاړي له حال څخه خبرو چې ځوانان د نشو له زیانونو څخه خبروي. د روزګان ولایت یو محلي سندرغاړی د زهرو کاروان د یو راپور په اوریدلو سره هڅول سوی چې د خپلو سندرو له لارې ځوانان د نشو له زیانونو څخه خبر کړي. دا سندرغاړی چې غلام جیلانی وصال نومیږي وایي ځوانان له سندرو اوریدلو سره ډیره مینه لري. له همدې امله د پریکړه وکړه چې د سندرو له لارې د نشئی موادو د زیانونو په اړه ځوانانو ته پیغام ورسوي. د روزګان ولایت مدني فعالان د ښاغلي وصال دا کار ستایي او له نورو سندرغاړو شاعرانو او لیکوالانو څخه هم غواړي چې په خپل هنر کې د ټولنې ناخوالو په تیر بیا نشئی موادو ته ځای ورکړي او دې لوی خطر ته د خلکو پام راواړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
راسن شم کو یار راتم شم کو یار
په روزګان ولایت کې یو سندرغاړي پریکړه کړې چې د نشو په غندنه کې سندرې ووایي او له دې لارې ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې له نشو څخه لاس واخلي. دا سندرغاړی چې غلام جیلانی نومیږي وایي دا پریکړه یې ځکه وکړه چې څومره د مخکې له ازادۍ راډیو څخه د داسې سندرو په اړه راپور واورید چې ځوانان پکې نشو ته هڅول شوي وو. ښاغلی وصال وایي چې خلک په تیره بیا ځوانان له سندرو سره ډیر مینه لري ځکه نو د سندرو له لارې هغوی ته پیغام اسانه رسول کیږي، اسانه په خلکو کې خپریږي او هغوی زر عملي کوي.
ما یو راپور واردی د ازادي رادیو څخه. سندرغاړو د سندري ویلې دي چې ځوانان تشویق کی نشي توکو ته، نو ما بیا د ځان سره فکر وکړ دا هوډ می وکړ چې زه باید یو داسې سندره وایم چې ځوانان د نشي توکو څخه رامناسي او مخه کې و تعلیم ته یا ورزش ته.
دا محلي سندرغاړي چې د روزګان ولایت ته خوشي په ډیرای محفلونو کې برخه اخیسته وایي د خوشي لسګونه داسې محفلونه او مراسم لیدل چې هلته موسیقي وي او ځوانان نشي کوي. په دغه محفلونو کې داسې سندرې هم ویل کیږي چې ځوانان نشو ته هڅول کیږي. د روزګان ولایت مدني فعالان د همه پوهاوي لپاره د غلام جیلانی دا کار ستایي او له نورو سندرغاړو شاعرانو او لیکوالانو څخه هم غواړي چې په خپل هنر کې د ټولنې ناخوالو په تیره بیا نشئی موادو ته ځای ورکړي او دې لوی خطر ته د خلکو پام واړوي. دا روزګان ولایت یو خبریال او لیکوال صبغت الله صابر وایي چې ځوانان له سندرو اوریدلو سره ډیر مینه لري. له همدې عمله پر هغې د سندرو له لارې پیغامونه شاغیز کوي.
دا زه خپل یو مثبت ګام بولم ځکه چې ډیر ځوانان کې داسې سندرې اوري د رسنیو د لارې او یا هم په ټولنیزو رسنیو کې، نو طبعا ځوانان چې کله دا سندره واوري نو دا د دوی پر ژوند باندې مثبت تاثیر لري. دوی به د دې سندرې څخه په دې مفهوم باندې پوهیږي چې نشه څومره زیان لري.
د عامه روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې افغانستان ډیری متعدد ځوانان دي. یو شمېر ځوانان بیا د شپې لخوا د خپلو همزولو خپلوانو او دوستانو سره په بانډارونو کې نشې کوي او له دې لارې متعدد کیږي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد د انسان پر ویښتانو څنګه وړه غیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد کله چې استفاده کیږي د وینې د لارې نه ټول وجود ته تقسیمیږي، په شمول د ویښتان پیازک دومی یا فولیکول د ویښته چې ده هغه باندې بد تاثیر کوي. په مرور د زمان ویښتان د لاسته ورکی او ازار دغه د ویښتان د ورځ په تیریدو سره د تزیفیږي، ویښتان سپینیږي او په تویدو پیل کوي. یوازینی علل یې مخدره توکي دي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې ځینې کورنۍ خپل موتادو خزو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او هلته بستر شي، ځکه دوی دا کار شرم ګڼي چې په دې ډول هغوی له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې کیږي. دا چې ځینې کورنۍ ولې خپلو معتادو میرمنو ته د علاج کولو اجازه نه ورکوي او له دې امله ښځینه معتادین له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټرې قندیګل الکوزی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د دې ستونزو لامل څه دی.
خپله دا ځینې انانات او رواجونه دي چې ښځې دې ته مجبوره کړي دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ سټیګما یا تانی پیغورونه دي چې هغوی ته ورکوي، هغوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي یا تداوی یو سینټر ته لاړ شي او ځانونه تداوی کړي. دا هغې خپله یو محدودیت دی د کورنۍ له خوا نه، که چېرته خلک خبر شي نو موږ ته به وایي چې د پلانې خور لور متاده ده. د هغې وجې نه اکثره میندې او خویندې زموږ په کورونو کې د احتیاط په حالت کې ژوند تېروي او نشي کولی چې یو سینټر ته مراجع وکړي.
څومره اغیز لري په تداوی کې دغسې تنې او تمرخې او دغسې استیګما چې د ښځینه معتادین په وړاندې دي؟
اکثره داسې کورنۍ شته دی چې هغه خپلې میرمن ته یا خور لور ته که هغه تداوی هم شي دوباره ورته په ځن نمونه یادوي، په ښه سترګه ورته نه ګوري، روابط ورسره قطع کوي. دا خپله د دې موقع ورته مساعده کیږي چې د یادوز اضافه کړي، نورم د بحران سره مخ کیږي او نه غواړي چې خپل ځان تداوی کړي.
ولې دغه کورنۍ بل معتاد غړي ته اجازه نه ورکوي چې مرکز ته لاړ شي او هلته ځان تداوی وکړي؟
مسله دلته ده چې د هغوی باندې خپلې کورنۍ اقارب خبرېږي چې یاره د پلانې خور لور معتاد ده او په پلانې سینټر کې بستر کړی ده. په دغه وجه باندې هغوی اجازه نه ورکوي چې آیا موږ ته به خلک تانه راکړي چې ستاسو خور یا ستاسو لور معتاد ده. نو په دې خاطر باندې دا صلاحیت نه لري چې خپل ځان تداوی کړي.
نو تاسو یو بل آپشن هم درلوده، یو بل انتخاب، هغه معتادې ښځې ته چیرته مرکز ته نه آماده کیږي چې لاړ شي، تاسو هوم بیس په نامه یو داسې پروګرام هم درلوده. دا څومره ګټور ده چې یو معتاد ښځې په کور کې تداوی وشي؟
دا هم یو مؤثره فروسه وه. هغه میرمنې چې دا اجازه یې نه درلوده هغوی به په خپل کور کې تداوی کیدلې. د هغه د کورنۍ سره به موږ ځینې کانسلنګونه یا خبرې کولې، هغوی به هم دې ته آماده کولې چې خپله خور لور په خپل کور کې تداوی کړي، په دې خاطر چې اجتماع ټولنه پرې خبره نه شي. هغې ته به یو مکمل یو ټیم ورتللو، هغې کې به ډاکټر، نرس، روانشناس، دا هغه مریضان دي چې سی ډي دي، یعنی غبرګونې ناروغي لري، په دې خاطر باندې به هغې ته ځینې خدمات عرضه کېدل د هغې د په خپل کور کې. خو هغه به اجازه به نه ورکوله، په ډیرو مشکلاتو به هغه کورنۍ دې ته آماده کیدله چې هغوی په خپل کور کې هغه میرمنې تداوی شي.
بل خواته دغه استیګما او دغسې تانی او تمرخې د ښځې په وړاندې په کوم سیمه کې ډېر ده؟ په ښارونو کې ډېر دي که په ترافیک کې؟
په ځینو ولایاتو کې هم ډېر دي، په خپله مرکز کې هم ډېر دي، خو اکثره په ځینو ولایاتو کې ډېر دي، لکه ځینې چې دا د پښتنو سیمې دي، خوست دی، پکتیا ده، ننګرهار دی، هلمند دی، چې په دغه کې کښتو کرم د مواد مخدر زیاتر کیږي او دغه خلک دا اجازه هم د هغوی په خپل کور کې دغه مواد موجوده دي. نو په دې خاطر باندې د هغوی د خپل درد یا د خپل غم د غلطولو لپاره په مواد مخدرو باندې اغوشته شوي دي او دوی بیا ورته خپل کورنۍ هم دا اجازه نه ورکوي چې د خپل ځانونه تداوی کړي. نو په دې اساس باندې د دوی دپاره که په ولایتونو کې یا په خپلو کورونو کې دوی ته دا پروسه ورسیږي یا دا امکانات ورته مساعد شي، شاید هغه کورنیو سره کار وشي، نو دوی به دې ته آماده شي چې خپلې خویندې نونه تداوی کړي.
کوم څېړنه سوې دي چې څومره دغه تانې تمرخې او دغسې استیګما د ښځې په وړاندې، خصوصا د معتادې ښځې په وړاندې، دوی له تداوی نه بې برخې کړي؟
بله، داسې میرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پیژني. لکه زه تاسو ته یو مثال وایم، درې پیغلو انجونې وي که زه نمونه نشم ذکر کولی، چې هغه د خپل کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوی وي چې هغه د خپل کورنۍ نه زوریدلې چې آیا نه ورته په ځنې محفلونو کې هغه ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ لکه غم خادی شولا او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې څوک هغه هم نه ګوري ځکه چې دا یوه سټیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنې پوډري استئ مواد استفاده کوئ اکثره داسې پیښې زیاتره دي
په مرکه کې مو واورېدل چې ځینې کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته د درملنې اجازه نه ورکوي او شرم یې ګڼي
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ 55 کلن حاجی عارف لشلو کالو راهیسی د هیروینو نشه کوي د پخوا د خپل سیمه قومي مشر وو او د خلکو شخړې به حل او فصل کولی خو اوس یې په ولس کې اعتبار بایللې او انداز خپل اولادونه هم په خله تش پیاز نه میده کوي دا چې حاجی عارف د نشیل عمل نور لڅړول سنوزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده
تا ته چې چوکیدار مغه عملیان هم دلته کته پورته کړي دی او هغه کراته و سیګریټ کې بچو ویو ځګه ځا چرسم پوزې د سی غول لري مو دې ترکه د دوګه ما ده ما دې د قریب د سی کاش کو د دې دانې شمې ویلې د لبوسه په لور نه راوړل سري و پسته بیا زه پوسې مونږه کته خو چرسم دې پوسې وینا د بل شي دې تو و پسته پوسې پوسې مو ته ولا زه کوم ته څه وایم نه مې نه سي پدې مو ته دې باندې وخته یم بیا تو کالم خوشی کوم یو کالم خوشی کوم ته میستین خوشی کوم بیا به ته پوسې پیراسم اولادونه خو پوسې یعنی ډېر وزوري زریته چې پلار مونږه تانه هیڅ چي نه غواړو تر اته کینا خالی مونږ ځونه ته کا تیله مونږه غواړو د مرغي په غواړي مونږه تا ته پیدا کوو خو ته دا کار مکه چې مونږ شرمېګو زم ځان ډېر کلکم 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 او بیا یو ری خطا وخرم دا چې شای د چې وری زنجیر دروازه دې د دې تی و او پوسې به ته دې قید کوم ما نه شنه کوله د ما ژوند د ما ژوندۍ په پوسې ډېر پورته تللی و زب په حکومت کې پوسې یو وکیل ما خلکو په مو ډېر احترام کوم په پوسې خلکو ته هم پوسې ډېر کوم کنه کړی و پوسې خیر به مو رسیدلی و یو چې زه اوس مو ته دی ما اوس نه سم کولای پوسې چې زما غرس دی خلکو ته زو کړای سم یاخه وجود سم سره پوسې هغه وجود خو پوسې خوردم نه ده پاتې چې کته کې می زین متورا کانه کې زیغه نمونه پوزې چې د خپل اندوالانو نمونه د دکلای سم یا د څوک شانو د دکلای سم ما ځان ته چلان سم چې سودا راړم او پوسنی مراړم منی مرا نه ویری دا نه شي نه خو پوسې دې په دخاته نه نه ما د سی اورس پیسې نه ویراشکا زوی می او ګوت اخیستم دا چلا ما دیګر د پوسې د سی برانډا د دې برانډې په سر باندې ناست ما کنه مې نه نه د سی مخامخ کټو په دې کار کې کې ناستل نو څنګه خمارې ما دې و پیسې نه تاس کړم مال نه قمنا ته غلی جګا سره نه 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 له کوټې ته نه طبيعت راغلم چې له وسل د سله تک تا وکړي وو ټا کړي وو څنګه مې کې نه پټه راغله له کوروت نور نه نه مبه ته وو درې دلم او زلام راتله خو دې نشي زور وسل نه ما هغه دې وو زرو په پوتري څو سو وخت مې وخت نه په دنیم زره مې ورکړه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامي کیسه داسې ده چې غفار سخ کال په خپل ځمکه کې کوکنار کړل او ډیر خوشاله دی چې له دې لارې به خټ ډیر پیسې لاسته راوړي خو په دې برخه کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډیر وارخطای کور ته راځي او د کوکنارو په اړه یو بد خبر راوړي دا چې دا بد خبر بچوي دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړي ده
قزی او قزی
سوایه چه خبره ده
زهره می در باندې کبیر زوی دراغه
او خدای شکر دې.
سلام علیکم موري.
وعلیکم زوی جان دل تراس نشیره ته صدقه جسم شکر چې راغلی.
خیر سي موري.
ته دراغه وخت د پلاس سر دې مجلس کوا زب چای درته جوړ کم.
سما د موري خیر سي.
کبیر زوی کینه دغه تو شک باندې د بلخت ته کې وک.
خیر سي پلار تم کینه دلته
خوشو بچای چې په خیر راغلی. درې میاشتې مسافری دې را باندې درې کال شو ډیر مو یادې دلی.
زمام یادې دلی بابا خو امتحانونه و څنګه می کړی و امتحانونه چې تیر شو دا دې زم راغلم. بابا د لاسونو دې ولې په خټو کړ دی؟
زمکه مې وبکوله زویا امدا اوس راغلم.
ها ها نو څه شې دې کړلې دي؟
باز زویا غم یې مکوا سره نوټونه می کړلې دي. نوټونه
نوټونه پوه نه شوم بابا.
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی؟
یو بل شای با دی کرلی و بابا؟
بل شای کل دوره پیسی گتی؟
ولی نگتی بابا؟ پروس اکال چی انوار که که تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار که که تاریاک پولیس مات کرل خوزمک چیسم نو نو دا کال غلق و مدرلوده؟
دا پروس اکال خبر پریده سا کال حکومت دومره زور نلری چیز مک تاریاک را مات کی؟
پکر نکم چی مک دی تاریاک و گتا وخرو.
ولی بچه؟
و چې زه کور ته راتلم نو پولیس مې ولیدل چې څو ټکټره ورسره وو او د کلي په بار سر کې کوکنار ماتول.
دادې زویا چای مې راوړې قربان دې سم څنګه مې یادېدلې؟ شکر دی چې راغلې.
مورې زما هم ډېره یادېدلې خو په امتحانونو کې بوخت وم.
بابا بابا
اجماله زویا څه خبره ده چې داسې وارخطایې؟
بابا پولیس راغلل زمو کوکنار ماتوي.
څه شي زمو کوکنار ماتوي؟
هو تو ټکټرونه ورسره دي.
څه شي ته ودرېږه چې زه ورشم؟
بابا څه کوي نو کومه سره معلومه وي؟ تاریخ خواسم لاړل خدای مکه چې وستا باندې نکی
د دوی پلار مې هم نشي باندې کولای.
وسره خدای ته وګوره بورځه بیا ځان پولیس سره په جنجال کې ما اچوه.
بابا خدای ته وګوره ما ورځه دا ټوکی نه دی حکومت دی. حکومت حکومت خپل دلیل لري وای د کوکنارو کخ غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی.
نه زه ورځم و به ګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماتوي.
بابا خدای ته وګوره مه ورځه.
وا سړی خدای ته وګوره مه ورځه.
کماندان سے پچول کلی کی مو اول زما کوکنار مات کرل ہا
کاکا یواز استانہ د ټول کلی کوکنار مو مات کرل ته شاوخه وګوره د کوکنار کوم ولارد بوټی وینه
نو حکومت خو بل خیر و نه رسید بس دغه یو کار په واس پوره دی. ها
دا هم مهم کار دی ستاسو د کوکنارو للاسه ولا کونو ځوانان په تاریاکو او پوډارښت سوی دی.
مو خو به نه وخت کړی مو خو یو څو غرانه ګټو
ته خپل پیسې ګټه د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې. ها
خیر دا ور خو مو کوکنار را مات کړ بلزل بزه در سره ګورم.
بلزل څه کوې؟ ها
تاسو دښمنانو ته ورزم او ورته وایم چې د کوکنارو په شاوخوا کې ماینونه خښ کی بیا به مو وګورم چې تاسو څنګه زموږ کلي ته راځئ.
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه خو ته بیخي له حده تیر شولې. همدې غیر قانوني کښ کړی او موږ ته ماینونه ږدې. هلکانو دی ونیسئ موټر ته پورته کوي کښې کوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان
زموږه جنگ زره چې دا سمې باندې سیږي
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.